السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. په دغه پروګرام کې د ژمي پر رسیدو د تنفسي ناروغیو پر زیاتوالي لاملونو او د حل په لارو چارو خبرې شوې دي. کله چې دا پروګرام وروسته در سره واوري خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. پاکستانی رسنیو ویلي چې جرب د افغانستان د طالبانو یو پلاوی هغې هیواد ته سفر وکړي چې یو هدف به یې د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی ترمنځ د ترینګلو اړیکو ښه کول وي. د پاکستان انګلیسي ژبې ډان ورځپاڼې بیلې دی چې د کومې سرچینې یادونه وکړي. لیکلي چې د طالبانو د دغه پلاوی مشري به د کندهار والي ملاشرین کوي. که څه هم د دغه سفر کره نیټه نه ده یاده شوې خو د ډان په وینا دا سفر د همدې جنورۍ میاشتې په لومړیو کې ترسره کیږي. د ډان په وینا ملاشرین د طالبانو یو بانفوزه سیاسي چارواکی دی چې له پاکستان سره په اړوندو مسئلو کې بوخت پاتې شوی او هم د طالبانو د حکومت لخوا له ټي ټي پي سره په اړیکه کې دی. د طالبانو حکومت چې مخکې کابل کې د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي د خبرو منځګړیتوب کړی تر اوسه اسلام آباد ته د خپل پلاوي د سفر په اړه تبصره نه ده کړې. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان کې د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان د فعالیت زیاتېدو د افغانستان د واکمنانو او پاکستان چارواکو اړیکې خرابې کړې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې آل راونډر لوبغاړی او پیژندل شوی ستوری محمد نبی نن 19 کلن شو. د افغانستان کرکټ بورډ هغه ته د زوکړې ورځې د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې محمد نبی تر اوسه 200 نړیوالو سیالیو کې لوبیدلې او دغو لوبو کې 5040 منډې کړې، 258 وکټې اخیستې او 195 توپونه یې کیچ کړي دي. محمد نبی پرون له متحده عربی امارات سره د روان شل اوریز لوبلړۍ په دوهمه سیالۍ کې هم وڅل وخت منډې وکړې خو پرونی لوب افغانستان بایلوده. سبا د جنوري په دویمه نیټه د افغانستان او متحده عربی امارات لوبډلې خپل دریمه شل اوریز لوب تر سره کوي. د لوبلړۍ لمړنۍ لوب افغانستان ګټلې و. خبرونه له ازادي رادیو ناوړی. د ریختر په مقیاس 2.8 درجې زلزلې نن د جاپان د مرکز شمالي برخه ولړزوله. د جاپان د هوا پیژندنې ادارې په ساحلي سیمو اشکاوا، نګاتا او تایوما کې د سونامي او خلکو ته د کورونو د تخلیه خبرداري ورکړی دی. د زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې راپور لا نه دی ورکړل شوی خو رویټرز اجانس لیکلي چې د څه باندې 6.5 کورنیو برېښنا پرې شوې ده. جاپان د 2011 کال په مارچ کې هم زورورې زلزلې ځپلی و چې هغه مهال نږدې 20,000 کسان پکې وژل شوي وو. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي پرون یکشنبه د غزې په مرکزی برخه کې د اسرائیل په حملو کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. په کلا بند شوې غزه کې دا جګړه وروسته له هغه شدیده شوه چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د شنبه په ورځ ویل دغه جګړه به 2 نور هم دوام وکړي. بل لور ته د اوربند لپاره نړیوالې غوښتنې په زیاتېدو دي. د اسرائیل پوځ وایي د دوی ځواکونه د غزې په دویم لوی ښار خان یونس کې د عملیاتو په حال کې دي او ځایي اوسیدونکو د غزې په مرکزی برخو کې هم د حملو خبر ورکړی دی. اوکراینیانو د نوي میلادي کال په پیل سره د روسیې لخوا د بریدونو ډیروالي ته چمتووالی نیولی ځکه دوی یو بل سخت کال مخکې لري. د اوکراین پر ښارونو د روسیې تازه توغندیزو بریدونو ویجاړۍ او وحشت پېښ کړی او د نوي کال جشنونه یې پیکه کړي دي. بل لور ته مسکو پرون اعلان وکړ چې د روسیې پر بلګرود ښار د اوکراین په برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 24 ته پورته شو. کرملن ژمنه کړې چې د روسیې په دغې سرحدي سیمه کې د شوي برید غچ به اخلي. کیف پر بلګرود ښار د برید په اړه سملاسي تبصره نه ده کړې. او د عراق په کوردمیشته سیمه کوردستان کې چارواکو پرون یکشنبه ویلي چې 2 بی پیلوټه الوتکو هغه پوځي اډه چې په دې کورواکي سیمه کې امنیتي ځواکونه پکې دیره دي ویشتلې ده. د کوردستان کورواکي سیمه چارواکو دا د هغو قانون ماتونکو کار بللی چې بغداد یې ملاتړ کوي.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
پیامم سلام مومنه ز فرید سیال د شفیق ارد تخنیکی چارو په سمبلخت نن د روغتیا ژوند په پروګرام کې اساسي قربانیو. اوس د ازادي راډیو خبرونې د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لنډو څپو 19.15 مترو د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځني څپه د لشپګ نوي تاسو اوریدلی شئ. زموږ د نننی پروګرام موضوع په ژمي کې د ساري تنفسي ناروغیو په اړه باندې ده. اوریدونکو تاسو کولای شئ چې زموږ سټډیو ته همدا شی بزنګ وي او د خبرونه له میلمنو څخه په دې اړه باندې چې په ژمي کې بدن څډول پاملرنې ته اړتیا لري، سړه هوا ور باندې څاغیز کی کمی تنفسي ناروغي او تاسو ناروغي تاسو پیدا کیدلای شي، او دغه تنفسي ناروغي چې زیاتره په عام ډول باندې خلک ور سره مخ وي، رزه شوي یا ټوخی وي یا د سینې درد وي یا ورته نورې ناروغي چې پیدا کیږي په ژمي کې، په دې تړاو باندې هر ډول پوښتنه لري که غواړي خپلې تجربې را سره شریکې کړي، زموږ د واتس اپ شمیره د 00 3 0 0 2 0 1 1 تاسو کولی شئ چې زنګ ووهئ که پوښتنه لري، که تجربې لري او که نظر لري را سره یې شریک کړي. نن په پروګرام کې را سره دودنې ډاکټر صاحبان میلمانه دي چې یو د کابل په انتنی روغتون کې د انتنی ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری او بل هم د عامه روغتیا وزارت د کتلوي معافیت د پروګرام پوښنه مسؤل ډاکټر ګل خان ایوب دی. تاسو دواړه ستړي مشه په خیر راغلي پروګرام ته. عمری صاحب که تاسو ته په فایل کې راشم، کله چې هوا سړه شي، ژمی پیل شي، په ټوله کې د هوا په سړېدو سره د انسان په بدن کې او په ټوله کې د انسان د بدن په معافیت سیستم کې چې د بدن دفاع کوي، په دې کې څه ډول تغیرات راځي د هوا بدلېدو سره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه اغلی سیال، زه هم خپل نیکی سلامونه لومړی تاسو ته د تاسو تخنیکی همکارانو او مازه ډاکټر صاحب او ډیر محترم او اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې لبونه چې ټول دوستان روغ او جوړ وسی او یو ښکلی شپه کړی وي، د یو څه هم د خبره علي وینو را به شو تاسو وختنه ته داغل سیال رزیشتیا هم چې د ژمی موسم د تنفسي انتانات سره تړلی ده، او لکه څرنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه دا مختلف فکتورونه دي چې دغه ناروغۍ په ژمی کې رامنځته کوي. اول کرا شدو ته چې خپل باندې د دغه محیط یعنی هوا سړیږي یا یخیږي، دلته د انتاناتو د پاره یعنی د میکروبل خصوص که په عامو ټکو د میکروبونو لپاره هغه که وایرسونه دي، بکتریا او فنګسونه دي او همدارنګه پرازیتونه، د بعضې د انتاناتو لپاره زمینه مساعده کیږي چې د انسان عضویت ته داخل شي او هغې ته تنفسي ناروغۍ ستونزې رامنځته کړي. دوهم دا چې خپل باندې د هوا په سړېدو سره هغه څېړنې تحقیقات چې شوي دي د انسان د عضویت یا د بدن هغه دفاعي سیستم یا معافیتي سیستم یا ایمیونیټي سیستم کمزوری کیږي او د انتاناتو دپاره زمینه مساعده یي. او دریم دا چې په خپل باندې دغه د هوا سړېدل زموږ د مخاطی غشا د وچوالي سبب ګرځي، یعنی چې موږ خپل باندې دغه په نورمال حالت کې یعنی د هغه مخاطی غشا چې کله وچه نه وي یعنی لنده یي، دا خپل باندې یو دفاعي سیستم حیثیت لري. نو کله چې دغه د مخاطی غشا بلخصوص د پزې په قسمت کې وچیږي، دلته د ویروسونو د مداخلې لپاره زمینه مساعده کیږي او ویروسونه مداخله کوي او موږ په مختلفو تنفسي ناروغیو باندې اخته کوي.
مننه ډاکټر صاحب. کور ودان تاسو ته بیرته راشم. اوریدونکو تاسو ته بیا هم شمیره تکراروم، کولای شئ چې زنګ ووهئ 00 3 0 0 1 1 0 0 1 1 1. دا زموږ د واتس اپ شمیره ده، همدا شی به کولای شئ زنګ ووهئ او له ډاکټر صاحبانو د ژمي په موسم کې د تنفسي ناروغیو په اړه باندې چې هر ډول پوښتنه لري کولای شئ ورنه مطرح کړئ. ډاکټر صاحب ایوب که تاسو ته راشم، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب عمری ویلي د ژمي په موسم کې د بدن معافیت یو څه کمیږي، دغه ډول تغیرات او په بدن کې بیا د معافیت کمیدل ورسره لکه څنګه چې دوی ویلي په پزه کې عموما دغه غشاوې ضعیفه کیږي یا وچیږي، نو زمینه دې ته برابره وي چې میکروبونه ننوځي، هغه اونده ناروغۍ چې په دغه وخت کې ورسره خلک مخ کیږي کې څو ورسره خلک بلدم دي چې سینه بغل شو یا ریزه شو یا دې ته ورته نورې ناروغۍ شوي، په ټوله کې کمې ناروغۍ انسان باندې ډېر زیات تاثیر کوي په دې موسم کې؟
بله سیانس یافتہ ستا د آزادۍ رادیو ټول درنو او ریډون پتا تاسو تخنیکي هم کارونه او زما بل همکار ملګری ډاکټر سیبو مریتا سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم.
علیکم السلام.
الله دې کې چې ټول ټول صحیح. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب او مری ورته اشاره وغلا، نو د زمې چې ده خو دغه د نفسي ناروغیو د فار ډیر مساعد وخت دی، یا دیتا موسمی ناروغی چې ویل کیږي خصوصا په ژمي کې چې ډېر رامنځته کیږي همدغه تنفسي ناروغي دي. نو د دغه ناروغي خو لکه مخکې چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه تاسو هم ورته ورمیادونه وکړه، تنفسي ناروغي خو په ویل کې که ووایم چې تر ډېره بریده همدغه ریزشونه یا زکامونه دي او هم انفلوئنزا ده، او د دې په تعقیب باندې بیا لکه هماغه سینه بغل رامنځته کیږي. او دغه د تنفسي لاره کې چې کوم لاره ده دغه برانکسونه هم په دې ناروغۍ باندې اخته کېدلی شي. خو د ټولو نه د اندېښنې وړ خبره دا ده چې ځینې مزمنې ناروغۍ دي چې هغه تنفسي ناروغۍ دي لکه د سالنډې یا د آسما چې ورته وایي، او یا د دې نه ورخوا ته یو چې بله مزمنه ناروغي چې د سی او پی ډي په نامه باندې یادیږي، یعنې په ځینې کې دغه ناروغۍ ډېرې زیاتې خطرناکه کېدلی شي. او د بلې خوا نه لکه تاسو هم ورته اشاره وکړله، ډاکټر صاحب هم څنګه یادونه وکړه چې په ژمي کې سره د دفاعي سیستم د بدن ښکته کېږي. نو څومره چې دفاعي سیستم ښکته کېږي، یعنې د میکروبونو په مقابل کې دفاع کمزوري کېږي، همداسې د دغه میکروبونو دپاره د دې د تولد او تناسل د دې د ودې لپاره د غوچا او یخ هوا چې د ډیره مساوات کوونکی فاکتور په هیڅ باندې کار کوي. نو دا ټول هغه تغیرات چې د موسم سره تړلي دي د دغه خطرناک او وزنکو ناروغۍ لپاره مساعد کوونکی فاکتور نه دي. نو په دغه د هغې په محل سره سیرا بیا ریزشونه انفلوئنزا همدغه مزمنې تنفسي ناروغۍ چې دي دا غیر ذاتیږي. د دې ترنګ دا فکرونه هم دا وتکړه ده چې د یخنۍ سره د زمي پراتنو سره په انسانانو کې د زړه حمله هم اضافه کېدلی شي، زیاتېدلی شي. نو دا ټول هغه څه دي چې د زمي د موسم یا د سړې هوا سره
تداوی کولای شو. راځي چې په وقایي خبرې وکړو. کله چې هوا سړه شي، اوس خو یوازې افغانستان کې هوا سړه ده، بلکې ککړه هم ده. د وروستیو کې بارانونه نه دي شوي. د کابل په شمول په ټولو ولایتونو کې هوا ککړه ده او خلک شکایت کوي چې دوی ډېر په تنفسي ناروغیو باندې اخته دي. مخکې له دې چې په دغې ناروغیو څوک اخته شي، د بدن د تقویت لپاره چې په سړه هوا کې معافیت کمیږي، څه کول پکار دي؟ آیا داسې حل لار شته ده چې مخکې له دې چې دغه ناروغۍ په یو چا باندې راشي، هغه مخنیوی وکولی شي؟
بله دقیقا آقای سیال، لکه ترنگ چه تاسو هم ویل و دکتر صاحب هم مخکې ورته اشاره وکړله، راو شده تا چه کچیر موگا غوارو چه ژمی کې په تنفسي ناروغۍ باندې اخته نشو، اول باید عام روغتیا محترم وزارت هغه مسیجونه چه موږ ته وایي هغې ته باید درناوی وکړو. یعنی مخکې له دې څخه چې نور ټکی د وقایې ته ولاړ شو، موږ باید هغه واکسین چې راته راکول کیږي په کلینیکونو کې پاړیا توګه هغه باید همیشه باید واخلو. دوهم دا چې موږ باید ډېر کوشش وکړو چې د لاسو مینځل نه تنها په د ژمي او د منی په موسم کې، بلکې د کال په ټولو فصلونو کې باید مراعات کړو. دریم دا چې د ژمي موسم چې ده، دا یو ګرم موسم ده، په دې کې باید همیشه موږ د ګرم کالیو یا د ګرمو لباسونو څخه استفاده وکړو. او څلورم دا چې ډېر کوشش وکړو چې موږ په خپل ورځني رژیم کې، یعنې د خوړو په رژیم کې، به د ګرم مایاتو څخه د میوجاتو څخه په کافي اندازه استفاده وکړو، تر څو پورې چې زموږ معافیت لوړ وي او نه تنها د ژمي د تنفسي ناروغیو په مقابل کې، بلکې د نورو هغه ناروغیو چې موسمي نه دي، یعنې په مزمن او دوامداره شکل باندې په محیط کې، یعنی په دې هیواد په کچه شتون لري، د هغې په مقابل کې موږ هم ترونه وقایه کړی وي. بالخصوص زما ډېر ټینګار په هغه چې هغه خویندې وروڼه چې زموږ غږ د آزادۍ رادیو څخه وسهار وي، پر دې باندې دی چې به ډېر کوشش وکړو چې واکسین واخلو، مثلا ګرم کالي واغوندو او د دې تر څنګ د ګرم هوا څخه په ژمي موسم کې استفاده وکړو. نو دا به یوه ډېره ښه وقایه وي. او یو بل شی هم دی یادولو ور غوړم چې سیاغل سیل ک چیرې مونږ په تنفسي ناروغي باندې یو لکه څنګه چې ډاکټر سره اشاره ورته وکړه ک چیرې هغه زکام وی یا ریزش وی یا سینه بغل وی یا یو مزمنه تنفسي ناروغي ور پته باندې اختکیږي نو مونږ باید ډیر کوشش وکړو چې د وقایع په خاطر باندې هغه ډاکټر چې سپارښتنه ورته کوي هغه به ملکو کوو لیکن باید هغه خپل ځای او مکان او قاشق او پنجه او ګیلاس هم خوشی کړو تر څو پورې مو چې هم ځان وقایه کړی وي او هم مو د ژمي د تنفسي ناروغۍ د ستونزې څخه نور فامیل او نور د جامعې وګړي ژغورلي وي.
مانه ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب ایوب کته سره ته وایي دغه ځینې ټکي چې ډاکټر صاحب اشاره وکړه فلحال په افغانستان کې اوس ناممکن ښکاري، ځکه چې د کډوال چې له پاکستان راغلي دي او کوم چې په دې وروستیو کې له ایران راستانه شو، که څه هم د ایران شمیر کم خو له پاکستانه ډېر کډوال چې راغلي دي دوی یا په افغانستان کې زیاتره کسان د دې وړتیا نه لري چې یا ګرم کالي واخلي یا کم خواړه چې ضرور دي باید په ژمي کې واخیستل شي، په ځانګړي ډول د داسې شیانو چې هغه لږ اوبه ولري او صحت ته ګټور وي د دې امکانات ډېر کم دی، په ځنګل ډول د ماشومان لپاره دوی ډیر په دغه ناروغي وخت کېږي. ساسي پان باندې کې چیرې یو کس په دغه ناروغي چې تنفسي ناروغي مګیا ده و دغه لډلې یا کریزه شوې یا بل ډول یو ډول د دغه ناروغي وسی کله چې اخته شي بیا یې څنګه مخنیوي کولای شو؟ ځکه ځینو کسانو چې ازادي راډیو سره خبرې کړې دوی شکایت کوي چې یو ډاکټر ته ځي دوا اخلي هغه تاثیر نه کوي، بیا بل ډاکټر ته ځي هغه تاثیر نه کوي، بیا بل ته ځي، یعنی په ټوله کې دا مرض دومره اوږد دی کې چې میاشتې وخت اخلي. آیا دا مرضونو جوړېدل هم دومره سخت ده که نه همدغه اقتصادي مشکلات سبب کیږي چې دغه مرض اوږد شي؟
نو خیال صاحب ډېر ټکو ته تاسو اشاره وکړله، البته په غریبو ټولنو کې او دغه بده مرغه دغه راستنېدونکي هېوادوال چې په اجباري هېواد ته راغلي دي نو هغه هم داسې معلومیږي چې ډېر هغه بېوزلي او غریب خلک دي چې دلته بېرته افغانستان ته راغلي دي. نو طبعا د غریبو خلکو په منځ کې د وجود معافیتي سیستم هم کمزوری، ځکه دوی کافي خواړه نه لري، خصوصا په ژمي پر رسېدو سره یا د ژمي مهال باندې اضافي خوړو ته اړتیا ده، ځکه چې زمونږ بدن چې دی خپل هغه انرژي چې ترلاسه کوو نو د وجود لپاره یو مناسب حرارت درجه ده، 30 درجه د سانتیګراد نارماله د وجود حرارت درجه ده. نو دغه بدن تر څو پورې چې دغه حرارت درجه ته ځان برابرې یا نو اضافي خوړو ته اړتیا لري تر څو چې دغه د بدن د حرارت درجه کنټرول کړل شي یا دې ته ځان ورسول شي، ځکه هوا ډیره یخه وي یا حتی په منفي کې هوا چلیږي نو وجود مجبور دی چې دغه سړې هوا سره مقابله وکړي. نو دې سړې هوا سره د مقابلې لپاره اضافي خوړو ته اړتیا شته. نو طبعا دغه زمونږ هیوادوال چې خصوصا دغه راستنېدونکي هیوادوال چې د غربت کچه په دوی کې ډیره زیاته ده نو دغه اضافي خوړو ته هم اړتیا ورته لیدل کیږي. د بل خوانه ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه چې دغه خلکو ته د ګرمو لباسونو یا د خونو د تودولو لپاره هم داسې توکو ته ضرورت دی چې دوی باید له دې څخه د ژمي په مهال استفاده وکړي تر څو د هغه سړې هوا سره مقابله وکولی شي. نو د دوی په منځ کې کله چې تنفسي ناروغۍ رامنځته راځي نو لومړی لامل یې همدغه دی چې د دوی د بدن مقاومت کم دی. خپل مونږ تر ډیره بریده پوری کله چې ټولې ناروغۍ خصوصا انتانی ناروغۍ یا تنفسي ناروغۍ چې رامنځته کیږي نو په دې کې زیات یې چې دي د وایروسونو له کبله رامنځته کیږي. په لومړي پړاو قدم کې وایروسونه دا ناروغي منځته راوړي او وایروس لپاره خو داسې مناسب درمل په مارکیټ او په بازار کې نشته دی. نو له همدې کبله د وجود مقاومت کولی شي چې دغه وایروسونه د کنټرول لاندې راوړي. له بلې خوانه دغه د دوا کیفیت هم په افغانستان کې تر سوال لاندې دی. یعنی هغه درمل چې په لکه درمل ترونه کې پلورل کېږي هغه هم کیفیت یې دومره ډېر ښه نه دی. او د بلې خوانه دغه کله چې یو انسان ناروغ کېږي نو هغه د هغه اعتماد په هغه ډاکټر باندې هم دا د راغېدو لپاره یو ډېر عمده فاکتور ګڼل کېږي. تر څو پورې چې په یو ډاکټر باندې اعتماد پیدا نه شي یا په هغه د هغه هغه سپارښتنې یا هغه د هغې نسخه چې ناروغ ته تجویز شوې ده هغه په هغه شکل باندې صحیح استعمال نه کړي. یعنی زمونږ خلکو کې هم د پوهاوي کچه ښکته ده. نو دوی غواړي چې لکه هماغه لومړی ساعت یا په لومړی ورځ باندې په دې ناروغ کې خواله رامنځته شي. خو دا خپل وخت هم لري. خپل تر څو چې ناروغ خکیږي د رغېدو پورې یو کافي وخت ضرورت کوي.
ډاکټر صاحب په بخنه سره که په دغه برخه کې لږ معلومات ورکړي ځکه هغه څه چې ما یوازې د ریزش په اړه اوریدلې دي چې درې ورځې د دې دا میکروب نه په خپل بدن کې ورته انتیبادي جوړیږي تر څو انسان ښه شي. درې ورځې به حتمي یو څوک مریض وي که څوک ریزش ونیسي. د دې نورو ناروغیو په اړه هم که وایاست چې د دې دا عادي رول څنګه ده؟ یعنی که څوک ریزش سي یا سینه بغل شي یا بل داسې تنفسي ناروغي ونیسي داسې مشخص وخت دا میکروب خپل لري که دوا وخوري کې ونه خوري هغه نه رغېږي؟
خو طبعا مخته تاسو مرته اشاره وکړه لکه ریزش چې تاسو ویلې. خو دغه ریزش د عادي ریزش نه دی. دغه زکام عادي ناروغي نه ده. دا په خپل ذات کې د ټولو تنفسي ناروغیو لکه غمور د زیږندې ده. دا غو نور تنفسي ناروغیو لپاره عام لاره وري. نو هغه د لپاره یو مساعد زمينه برابرې تر څو پوری چې بیا د اغین ورسته هغه بکتریاوي کوم داخله کوي. بکتریاوي په هغه تنفسي سیستم چې دوی ورته هغه فیزیولوژي خراب کړي دا دی وایروسونو بیا د اغین په تعقیب باندې بکتریاو د لپاره هم موږ یو یعنی درمل باید تر کافي اندازه او په هغه کافي دوز او په کافی ورځو د لپاره چې کوم ډاکټر وته توصیه کوي باید هغه لپاره واخیستل شي. خو دلته له بده مرغه چې د خلکو په منځ کې د پوهاوي کچا ښکته ده او دوی کله چې د ډاکټر ما درمل ترلاسه کوي اول خو په خپل سر باندې زی د منګه په خلکو کې زیات همدغه د درمل څخه البته هغه د انټیبیوټیک یا د میکروب ضد کمی درمل چې دی هغه په خپل سر یې اخلي. خو بیا هم کچیرته ډاکټر یې ورته توصیه کوي بیا په ډاکټر کې هم داسې خلک چې دی هغه د ډاکټر د توصیه سره سم هغه دوا نه اخلي یا د رانیولو هغه توانې نه لري او یا هم په هغه ډاکټر باندې باور او اعتماد نه لري. نو دا ټول هغه څه دي چې دغه ناروغي د وخامت یا د خرابېدو لپاره د دې چانس زیاتېږي. نو ما غوښتنه له هیوادوالو نه ده چې اول خو خیر دغه عادي ریزشونه او کمونو لپاره خو البته د درد او د تسکین لپاره یو څه د درملتونونو نخلي هغه پروا نه لري. خو نور د انټیبیوټیکو لپاره دغه د دوی د مناسب استعمال لپاره که د ډاکټر سره مشوره وشي یا د ډاکټر معاینه او د هغه د لازم تجویز نه وروسته استعمال شي دا ډېر ښه وي. ځکه چې دغه ناروغي چې دي تر ډېره بریده چې دي همدغه وایروسي دي او د وایروسونو لپاره انټیبیوټیکونه استعمال یو خو داسې دی چې په هغه میکروبونو باندې دا تاثیر نه کوي. بکتریاوې نه وي البته. او د بلې خوانه په وجود کې یو نارمل فلورا ده. دغه نارمل فلورا د وجود مقاومت ډېر لوړی یا تا ډېر موزر میکروبونه دغه نارمل فلورا له منځه وړلی شي. نو دغه غلط دوا د غلط استعمال له کبله دغه نارمل فلورا چې د وجود مقاومت زیاتوي دغه بکتریاوې دي. مګر دغه انټیبیوټیکو د نامناسب استعمال سره د غلمنځ زی. نو زموږ درنو هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې د انټیبیوټیک استعمال په خپل سر باندې ولیکي.
مننه ډاکټر صاحب تاسو بیرته راوګرځم. ډاکټر صاحب عمرې کې تاسو راشم. ډاکټر صاحب بیا دا ونه وکړه چې دغه د انټيبیوټیک استعمال افغانستان کې چې څوک ادي ناروغم شي یا سری درد کې یا تبه ور باندې راشي یا پز روانه وي دوی د دې لپاره چې فکر کوي ریزشتي یا داسې تنفسي ناروغي ورته پیدا شوې ده ډېر هغه جک اندازه باندې انټيبیوټیک اخلي. اول خو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویلي دواخانه نه اخلي ډاکټر له مشورې پرته او بیا هغه استعمالي. د دې نه علاوه چې د ځینې لارښوونې ور باندې ډاکټر صاحب وکړي چې کوم هغه فلورا چې په بدن کې وي هغه له منځه وړي په وخت مهاله کې د انسان په بدن باندې به هغه څه وي اوس کدي ریزش نه انسان خشي په پام دی انټيبیوټیک باندې تر روان وخت کې په یو بل سخت مرض باندې اخته شي د انټيبیوټیک په بدن باندې څه تاثیر کولای شي.
اوغه انشاءالله لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب هم یادونه وکړل او زموږ هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کوي اکثر په ولایتونو کې د دې د عام پوهاوي کچا کم ده یعنی لطاس خبره که چیری عادی زکام یا عادی ریزش هم ورته پیخیگی ندیده اول دکتر چی ده اغا دواخانه ده خغل تا وردی پخپل سر بانده هغا فارماسیز چی کم انتیبیتیک ورته ورکل هغا هم که چیری دای خشولا اغا انتیبیتیک پخور که بی خواه تا حضا کهی و به استفاده نکهی ورته خواه دایی دیتر سنگ چی ده اغا انتیبیتیک چی ده واخستل اول خوی ده پارا ده اغا دماس پارختن ده اغا هر کسان چې په زکام باندې اخته کیږي او د یوې هفته خېټې زکام بریږي د باورس لږې څخه کولای شي ډاکټر ته مراجعه وکړي نو خپل سر به هیڅ کله هم د درمل نه اخلي او دا کسان چې په خپل سر باندې درمل اخلي یا هغه ډاکټر ته چې درمل توصیه کوي بل خصوص انټيبیوټیک دې نه دې پیسې په منظم شکل باندې نه تطبیق کوي یعنی نه خوري یا که ذوقیات وي هغه په ذوقي شکل باندې نه تطبیق کوي نو دې په اول قدم کې د خپل ځان سره ظلم وکړ چې دا غانټون چې دې وضعیت راغلی ده هغه کې چیرې وایروس وي هغه په پروبو انټيبیوټیک هیڅ تاثیر نه لري دوهم دا چې چیرې باکتریا وي یا پرازیت وو او د انټيبیوټیک په نیمګړی دوز سره واخستل دا ظلم په دې مفهوم ده چې دا با باکتریاوي مقاومې کې کلک کې دوه هم د لپاره کچیر خدا را خواسته د ناروغکی او ډاکټر تورزی هغه انټيبیوټیک په پوره دوز سره د هم واخلي دا غن تون باندې هیڅ کار نه کوي دا یو په عام ټکی وایم چې اغلی سیال چې دا ظلم د ځان سره وکړ دوه هم ظلم دی په جامعې سره وکړه چې نه دا انتونات که چیرې د جامعې ته وړاندې کوي په دې د نه یعنی په دا اکثرا ساری امراضي دغه ساری امراض چې دغه انتونات چې دغه شخص نیولای وو او نیمګړی انټيبیوټیک یې اخیستی یا خپل سر انټيبیوټیک کارولی دي دغه انتون که چیرې بل څه ته ورځي نو هغه هم د عادي درمل مقابل کې اگر ریسپانس نه ورکړي چیرې عادي انټيبیوټیک او کاست ورکول کی بیا هم هغه نه ورته کیږي مجبور هغه د انټيبیوټیک باندې تا کورنۍ ته د تاخير ورکی ترڅو پورې چې هغه بهبودی حاصل کړي نو بنا په دې اساس باندې ویلای شو چې په نور نړۍ کې کومه تیرینه شوې دي اغلې سیال دا د انټيبیوټیکو تولیدول د هم تر پیګم تر ډیر شو کول پورې باندې کړي دي یعنی چې نو انټيبیوټیک باندې دی بل خصوص هغه د سفالوسپرین په کورنۍ کې چې موږ په عوام خلک په پنومه د زده میکروب پیشکارای پنو باندې د سفتریاکزون پیژني یعنی د څلور جنریشن اوس په جامعه کې شتون لري چې راوړل کړي یو کمپنۍ یعنی پنځم جنریشن کې د شي د ډیر کولوب شوخو کې منځ ورونه شي نو بنم په دې اساس باندې چې چیرې د انټيبیوټیکو لړۍ په دغه رقم بیا نه په خودسرانه شکل او بدون دی غیر مسئولانه شکل باندې د انټيبیوټیکو خوړل ادامه پیدا کړي نو دا یو دا کېدلای شي چې پاینده کې یو غړ نورین په عمل په کچه باندې رامنځته کی بنان په دې اساس باندې زمو غړ چې خپل نورونه چې اوروي دغه دا توصیه ده چې کله تاسو زکام کېدلی یا تاسو کوشش وکړئ چې استراحت وکړئ په کور کې د ګرم مایات څخه په کافي اندازه استفاده وکړئ او کولای شي چې شدید تبه درلودل یا ځاندار تر لودلا هغه هم د پاراسټامول یا بروفین د ډاکټر توصیه سره سم چې ورته ورکړ کیږي هغه استفاده وکړي نو دا ضرور نه ده چې دا یا د اورال یا د خلیدلاري او یا هم د وارد دلاره یارک دلاره دی انتی بیوتیک اخلی ده زکه چی
دکتر صاحب به خیر سره چې تاسو خبره کې مداخله کوم د سیف ترنګزونی د ونه مو کړه په افغانستان کې چار ماشوم ناروغه کېده د ازما د سرګولي د لحال ده چې ډاکټر ته وی وډه ورته بول چې دا سینه بغل د ځکه افغانستان کې زیاتره ماشومان خوارزوا کې دي او اقتصادي ستونزې دي هغه ماشومان په کافي اندازه خورن شي اخیستل نو ډاکټرانو به ورته ولنه کار دا کوي چې سیف ترنګزونی به ورکول کنول به ورته تیر کړو دا بچکارای به ورته کوله ډاکټرانو بیا په دې برخه کې نه پوهیږي چې دا څومره منفي تاثیرات لري د ماشوم په بدن باندې که هغوی یوازې د خپل کار لپاره دا کار کوي
د زموږ خلک چې دي اغلی چل چې کله یو ماشوم په کور کې ناروغه شي د هغې سره حداقل درې پایوازه حتما هغه ډاکټر ته ورځي او ډاکټر ته وایي چې ډاکټر صاحب په دې باندې موږ لومړنۍ درملنه کړې ده په کور کې او په خپله دواخانه نه مو دا شربت راوړي دا شاید انتي بیوتیک هم راوړي دې سره نه دی ښه شوی او دوی ته په داسې درمل ورکوي چې زر ښه شي هېڅ امکان نه لري چې دا بیا موږ دې ژړا نه شو زغملی او د دې تب او د ټوخلی ته نه شو زغملی نو په دې اساس باندې هغه ډاکټر هم د خپل د مجبوریت اساسي د یو ځل د خپل انتي بیوتیک کارول دي او دوه هم ځل دا قضا هم جدي ټول کورنۍ ځنې کوي چې د موږ ماشوم به زرخه کیږي نو هغه دوه ته هڅه دې ته مجبوري چې هغه بیوتیک سترګو ورته توصیه کړي او وو سترګون د ریکارډرون سره دا په دواخانو کې د یوادي درمل په شکل باندې په خپل سر کاریږي یعنی که تاسو هر دواخانه ته ورشه دا زموږه هغه یو ډول بدون څه چې فارماسي سره توصیه کوي خپل ورنه ورتوي چې ماته په قانون وایي او د موډ پر کار باندې ماته په هغه انټي بیوتیک توصیه کوي نو رزم خپل خبر راټولوم اصل موضوع ته چې اکثرا هغه د ډاکټر په کار کې هم اکثر اوقات هغه د مریض پایوازان او بعض اوقات خپل مریض مداخله کوي چې بعض مریض زونه تر دې چې موږ ته کله مراجعه کوي او بدون د تخ چې موږ دغه نه تاریخچه واخلو یا غیستری مکمل کو چې خورې وګړه ته څنګه لري څه مشکل لري چې تاسو ماته مراجعه کړی ده راته وایي چې ډاکټر صاحب نور نه پوهیږم بدون پیشکارای نه به کول شما نه کیږم هغه ریکوست یا پیشنهاد د دوی د خانوي نو هغه د پافشاری او د کورنۍ او هغه د مریض او د پایواز د دې سبب کیږي چې ډاکټر دې ته د خپل کار نه مجبور مخ را اړوي چې نو زه مجبور چې په خوخه کار وکم ځکه د فشار لاندې وي نو هغه ورته اکثره کسان چې مالیدلې دي توصیه ورته کوي اگر چې موږ ډېر کوشش کوو چې د هغې ادواره پاک له ورته وایو چې کیدای شي دغه کانول چې تا پسته کړی ده دې نه خپل انطور مداخله وکړي چې یو بیکار ناروغي چې هغه مختص سبب نه لري چې مختلف میکروبونه د دې سبب کیږي چې په طبي اصطلاح هغې ته سپسس وایو کیدای شي د کانول نه دغه تاته رامنځته شي کیدای شي خدا خاصه ته یو اساسیت وښیي دغه آیوي انتي بیوتیکو سره دا تا ژوند د مرګ سره مخامخ کي دا مشکلات هم ور به نه وو خو بیا هم دې تقاضا لري دې خواهش لري چې موږ ته دغه انتي بیوتیک باید په درخي شکل راکړ شي خو بیرته راځم هسې موضوع ته چې دا کار ولو که زه هم کوم چې یعنی ناروغ ته انتي بیوتیک ضرورت نه وي که زه ورته توصیه کوم دا د طبابت خلاف کار دی او که زما کل مسلک هم کوي د سپین چپنې ولادت خلاف د مسلک او نه تنها د ناروغ سره ظلم بلکې د جامعه د ملک سره ظلم کول دي آغلی چال یعنی دې شي ته باید موږ ټول په جدي توګه په نظر کې نوی
مننه ډاکټر صاحب تاسو بیرته راوګرځم ډاکټر صاحب یو که تاسو ته راشم په افغانستان کې دا څوک چې تنفسي ناروغي او باندې اخته کیږي اول خدای چې ډاکټر ته نزي او کله چې ور باندې دا مرز ډیر شي په خپل سر دوا خانو نه یا انټي بیوتیک اخلي یا نور دواګان اخلي خوري خو دا مرز دومره ډیر وګدي چې کمنس کې لکه خوشي بیا یو تور زباد بیرته مغه سي بد وضعیت کې وی آی ته بنسي یا سر درد کوي یا پاز روانوي منس کې خکې کې بیرته بیا ناروغه کیږي بیا خکې کې بیا ناروغه کیږي د دې علت څه ده
نو سیاست ډاکټر ته به مو ته اشاره وکړه او ما هم په مخکې خپل خبرو کې ویل چې زمونږ د تاسو ته هم اشاره وکړه چې د دوا یا د درملو استعمال تر کوم وخت پورې یعنی ضرورت دی نو اته د دې نه او دا چې وایو دغه توبرکلوز خو هم یو ډیر مزمن ناروغي ده چې ټول د بدن ټول غړي اخته کولای شي، خو په ټوله کې ډیر زیات چې په اخته کېږي هغه هم د غسګي دي، تنفسي سیستم دی چې په دغه توبرکلوز باندې کله انسان اخته شي. نو دا خو داسې ویل کېږي چې د غریبو خلکو ناروغي ده. نو دغه دې ته که راشو، نو دغه توبرکلوز لږ تر لږه اوس وختو کې خو دواګان یا درمل د دې په وړاندې شتون لري، او د مخکې به چې وو لږ تر لږه یو نیم کال یا دولس میاشتې یا اته میاشتې به د دې ته ضرورت و چې باید دغه درمل یو انسان واخلي تر څو د دې ناروغۍ نه په بشپړ ډول سره ښه شي. نو زمونږ په ټولنه کې که څه هم دې ته ورته ناروغیو باندې ډېر تاکید کېږي، حتی د دې توبرکلوز دپاره یو سیستم دی، د ډاک سیستم مستقیما د ناروغ د څارنې لاندې دغه درمل ورته توصیه کوي. خو بیا هم له بده مرغه باید ووایم چې کله چې هغه انسان کې لږ خوال یا بهبودي په ځان کې وویني، یعنی هغه کم رنګ وي چې دی هغه لږ سخی، نو بیا دوی دغه درمل پرېږدي په داسې حال کې چې دا باید تر اته میاشتو پورې شپږو میاشتو پورې دا باید مسلسل دا دوا درمل واخلي. مګر کله چې په هغوی کې لږ څه والی یا بهبودي رامنځته شي بیا دا پرېږدي. بیا یو ټکي ته ډاکټر صاحب عمري ورته اشاره وکړله چې دلته د دوا په مقابل مقاومت یا ریزیسټنسي ده، دا د ټولو ډېره کچه ستونزه ده. نه یوازې دا چې همدغه ناروغ خپله دغه ستونزه ده، بلکې ټولنې دپاره هم ډېر ستونزمن حالت رامنځته کوي، ځکه چې دغه میکروب چې اوس مهال د دې دپاره لکه شپږ میاشتې د دې د منځه وړلو په بشپړ ډول د منځه وړلو لپاره کافي دي. مګر که دی پنځلس شل ورځې یا یوه میاشت دا درمل واخلي او بیا یې بېرته پرېږدي، نو دغه درمل چې د مخه دې میکروب ته رسېدلي وو او هغه پې قابو شوی او تر یو اندازې پورې دغه انسان پېښه شوی، خو دغه میکروب بیا د دغه دوا په مقابل کې مقاومت پیدا کوي. د دویم ځل لپاره دغه دوا بیا همدغه میکروب ته ورکول کېږي، بیا دغه میکروب د دې دوا یا درملو په مقابل کې قاوم وي. نو د دې نه باید بیا بله قوي دوا د دې لپاره استعمال شي تر څو چې دغه میکروب د قابو لاندې راوستل شي. نو هماغه داسې په ټولنه کې همدغه مقاوم میکروب پاتې کېږي، او دا نه یوازې دغه انسان ته چې په ناروغۍ اخته و د پاره د خطر نه ډک حالت رامنځته کوي، بلکې ټوله جامعه دې سره بیا ککړه کېږي. نو دغه البته په دغه برخه کې زمونږ د ټولنې د وګړو پوهاوي کچه ډېره زیاته ښکته ده. نو بیا هم خبرې ته بېرته راځم چې دې لاره کې دغه ډاکټر صاحبان چې کوم زیار ایستلی، کوښښ یې کړی دی کلونه کلونه، شپې همداسې سبا سوری دی پا دغا زدکلا کی دوی زیم علم حاصل کرده دی دغا تجربی سوی دی انسانانو باندی و نور حیواناتو باندی دا غینا سکم مناسب لارا چار روی دا پارا تجربی سوی دا اغر باندی دا کنان خطوی گلیس برنی تا چی لکا نمون دا فولنی آما و زدی و دا دغا دا هاری نارو غید کنکول او بس پلی خطوی دو دا پارا کافی مناسب وقت دا ضرورت دی. او زمونږه لکه ناروغان یا ناروغ لرونکي باید دغه ته پام وکړي تر څو چې ټولنه هم د دغسې ادبې ته ورته ستونزې نخښه شي، او خپله هغه ناروغ چې کوم تکلیف او شکایت لري هغه هم
ډاکټر صاحب د ریزش په برخه کې یو بله پوښتنه دلته کوم چې په افغانستان کې زیاتره وخت خلک ریزش ته د یو ډېر عام یا داسې یو مرض چې ځینې کسان وایي چې دا خو چا مرض کې نه دی حساب کړی، د دې په سترګې ګوري، خو تاسو یادونه وکړه چې دا د نورو تنفسي ناروغیو لپاره د پیلنامه د یو پیل کېدلی شي، توصیه مو دغه خلکو ته څه ده چې ریزش باید دوی څومره جدي واخلي؟
نو ریزش خو لکه تاسو چې په انګلیسي کې کوته کامن کولډ، یعنې ډېر عام پېښېدونکي ناروغي، او هر انسان لږ تر لږه په کال کې داسې ویل کېږي چې درې ځلې خو د دې سره حتما مخامخ کېدلی شي. نو د دغې ناروغۍ دپاره ښه لاره دا ده چې لکه که کورنۍ کې وي طبعا موږ خو اشتراکي ژوند لرو، نو هغه لوخي چې د ناروغ ته استفاده کوي هغه د نورو سره شریک نشي. د برخوانه د هغه د توخي او یا د پرنجي په محل باندې هغه کم تدابیر چې د دې ناروغي د سرایت چانس پی کمیږي هماغه دی. موږ تاسو ګورې تجربه کول په دې هم دغه کرونا چې وه یعنی زمونږ نه ډېر دوستان واخیستل زمونږ تاسو دپاره یو ډېر بشري ناورین رامنځته کړو. خو د دې تر څنګ بعضې لکه روغتیایي پیغامونه خلکو تجربه کړل خلکو ته ورسېدل او اوس هم زه چې ګورم په ډېرو ځایونو کې خلک چې دي دغه ماسک چې استعمالوي او یا دا ټوخي یا د پرنجي په مهال چې خپله هغه تدابیر د دې پیغامونو له لارې اورېدلي دي خلک یې عملي کوي. نو زه د دې نه رښتیا خبره چې ډېر مثبت اغېزه په ما باندې هم کوي. زه یم چې نښه زمونږ ټولنه اوس مهال لږ تر لږه د یوازې مثبتو مثبت په طرف باندې ګامونه اخلي. نو دا ټول هغه ښه کارونه دي چې زموږ په ټولنه کې رواج کیږي. نو که همدغه د ریزش په خو تاسو مخکې هم ورته اشاره وکړه چې دا اصلا وایروسي ناروغي ده او دغه وایروسونه چې په سړه هوا کې او په تېره بیا په وچه هوا کې دغه ښه وده او نمو کولی شي او په اسانۍ سره نورو ته انتقالېدلی شي. خو د دې ناروغۍ لپاره انټي بیوټیکو استعمال یا د نور داسې قوي درملو استعمال دلته مناسب نه دی. یوازې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړله چې د ګرمو مایعاتونه چې استفاده وکړي او یا هم استراحت وکړي او د استراحت په څنګ کې لکه چېرته لازم وه زیات تبه او درد و نو د درد او تبې په مهال کولی شي چې پاراسټامول یا د ګروفین یا د درد د زه ځینو نورو درملو نه د خولې د لارې استفاده وکړي. په ټوله کې
ادامه اور
نو په ټوله کې ریزش خو لکه ډیره عادي ناروغي ده. خو د عادي ناروغۍ په بڼه باید ورته ونه کتلې شي که چېرته دې کې احتیاط ونه شي. بې ځایه د انټي بیوټیکونه په خپل سر باندې له درملتونونو نه واخیستل شي. نو د انټي بیوټیکونه نه یوازې دا چې دې وایروس باندې کوم تاثیر نه لري نو د وجود مقاومت هم د دې سره کمېدلی شي بیا ناروغ د نورو بدبختۍ خواته تګ کولی شي. نو هیله او تمه مې د هیوادوالو نه دغه ده چې د ریزش په مهال استراحت وکړي او کافي مایات خصوصا ګرم مایات استعمال کړي تر څو د هغه مقاومت یې او حتی د ځینې په مهال باندې ډېرې ښې مېوې موږ لرو خصوصا دغه نارنج باب چې دي مالټې او دغه نور. نو هغه څوک چې استفاده نه کولی شي نو د کافي اندازه ویټامین سي لري د ویټامین سي د ریزیشنو په کنټرول کې هم ښه راغلی رول لوبولی شي.
مننه ډاکټر صاحب. کور ودان په کافي اندازه موږ په دغه موضوعاتو خبرې وکړې. اوریدونکو لکه څنګه چې ډاکټر صاحبانو یادونه وکړه دغه تنفسي ناروغۍ نه یوازې دا چې بدن معافیت ورسره کمیږي په ټوله کې د سړې هوا سره، بلکې تاسو باید ګرمې جامې واغوندې کوشش وکړي داسې خوړو خوړې چې هغه ډېر مایات ولري. او همدارنګه دا چې هوا ککړه ده په افغانستان کې هیله ده چې د ماسک نه ګټه پورته کړئ. په ځانګړي ډول کله چې ناروغ یاستئ د دې لپاره چې دا ساري ناروغۍ د نورو کسانو ته انتقالېږي نو ماسک وکاروئ. یو ډول بل ناروغي چې د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو کې په دې وروستیو کې ډېره شوې ده، دغه راپور یو څه وکړو. د خو ځکه چې د لاغې زموږ خبریال غوښتنه کړې وه چې باید د ډاکټر صاحبانو په اړه پوښتنه وکړو دا چې د څه ډول ناروغي ده. په دې راپور کې ورو بیرته راګرځو.
دا سترګې راپور ته چې د سترګې باندې لاس نیولې نو په سترګې کې بیا تڼاک راپور ته چې بیچارهګان تر سترګو وښکې بهېږي. دغسې لکه ده
دا ژړغوني غږ د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ د اوسېدونکي د عبدالله حدا تال دی چې دوه کوچني ماشومان یې د سکېبس په نوم په یوه ناروغي اخته سوي دي. د عبد الله د اتل یو لور او یو زوی چې ویش پښکلن او بلې تکلن دی لکیرو اتو کلون رئیسی په داسې ناروغي اختصوی چې لمړی پر بدن یو ډول دانی د وبو ډکی او یا هم د وینو ډکی راپورته کیږي او بیا هغه ساحه خرابېږي او ورسته په سرو غوشو بدلیږي. اتل د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې ماشومان له زیږون درې ورځې وروسته په دې ناروغي اختصوی چې هر شپه تر سهاره په جړا تیروي.
بدن باندې تڼاکې راپورته کیږي، د اوبو ډکې تڼاکې، د وینو ډکې تڼاکې، هغه چې راپورته شي ورور هغه تڼاکې وچوي، بیا د هغه څخه وروسته هغه د تڼاکې ځای چې دی غټ ټپ سي، د هغه ټپ سه بیا هغه ټپ دغه سي پراخه کیږي، هغه ټپ سه بیا د کوچنیان خواران ډېر فریاد کوي، بغار ځینې وي. هغه د اندازې ته ورسېدلی چې د پښو د لاسونو نوکان یې له وسادې خواران نه لري، د پښو د لاسو نوکان یې له اولې د تڼاکه بلاینې ته راپورته شوله، د پښو لاسو نوکان یې دغه کړل، بل ټوله بدن ورور پر سر ولاخیستی مکمل، یعنی په ګرده بدن کې دوه ځای نسته، جوړ ځای نسته.
دی زیاتوي د هلمند او پاکستان پر ډاکترانو یې ګرځولي، خو وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې نور د درملنې توان نه لري. عبدالله د اتل وایي هغه ورځ د ده لپاره تر ټولو سخته وي کله چې ماشومان ورڅخه پوښتنه وکړي چې ته کله موږ تر ډاکټر اوړي او موږ به کله جوړېږو.
دا مرور جانه دلته په دغه کلینیکانو کې هم کلینیکان ته بیې ولیدی، د بخانو ته شخصي د بخانو ته بیې ولیدی، د خدای تر ابد دوا یې په کړي دي، د روپۍ پیدا هم نه ده ورته کړې. سایا مروره بزګر یم، بالا کې پوروم کې دروم، بس خو زما اولاد یې غاړې ته مې لیدلې دي، خدای پاک د مریضي ورته راویستې ده، که دوا باندې شکیږي که نه شکیږي، بس دغه د بل بزګري کو ورور اقتصاد هم نه ولاکه برابر دي.
نوموړی وایي په دې ناروغۍ یوازې د ماشومان نه دي اخته سوي، بلکې د دغه ولایت په ګڼو نورو سیمو کې هم ماشومان ور باندې اخته دي.
و مورید چې د افغانستان په جنوب په ځینو ولایتونو کې یو ډول ناروغي چې د دوی په وینا باندې په بدن کې یو ډول زخمونه پیدا کیږي او لکه د وینو وي همداسې د اوبو وي. ډاکټر صاحب عمری، تاسو ته راځم، تاسو د دغې مرض په اړه باندې څه وایي؟ مخنیوی کیدلی شي، نوم یې څه ده او دا څه ډول ناروغي ده، ولې پیدا کیږي؟
لیکن دا خوب ناروغی پاک لبانه چه هغا راپورتا چه موگا واروی دلا دی پاک لبانه زیادتر نوری پختنه هم زموگ سرم مطرح کی پا هر صورت بانده ووز خوشبختانه ده سرویلانس، یعنی ده هغا ساری نامراز و یو دیر فعال سیستم نرو پا افغانستان که چه ده غرقام را طولهی بلخصوص دست امراز نراو شدو غا امراز ده لکترنگش ده غراپور موگا پا واروی دلا پده که دو ناروغی ده زیادتر فکر کیږي نور ویروسی ناروغي هم شتون لري چې یو په عام اصطلاح باندې د بیزوګانو تڼاکې ورته وایي یا مونکی پاکس، او دوهم هم هغه خپله باندې سمڅې کې ورته وایي یا په طبي اصطلاح باندې چکن پاکس، یعنی چې په هغه ناروغانو کې بلخصوص په ماشومانو کې دغه تڼاکې رامنځته کیږي، او دغه تڼاکه چې کله هغه موبایل کې مایع دغه مکمله د ویروس څخه ډکوي، یعنی دغه ماشوم کله کلوی وي که ماشوم وي، کله چې هغه ځای ګروي په نوکانو په واسطه باندې هغه مایع یا اوبه چې په بل ځای لګېږي هغه او په بعضې کسانو کې چې معافیت یې ټیټ ده په دغه تڼاو کې د خولې داخل کسمت کې په سترګو کې د ژبې لاندې او په تناسلي غړو کې هم مته راپورته کیږي، او ایدې نه علاوه بعضې کسانو کې چې معافیت ټیټ ده د غټ زخمونه جوړوي. نو په دغه چکن پاکس یا په عوام اصطلاح په مختلف ولایتونو کې آغلې سیال دغه ناروغۍ مختلف نوم لري، سمڅې کې ورته وایي، ایدې تر څنګ بزاکان ورته وایي او نور نمونه هم لري په عام اصطلاح باندې. نو دې ته هم فکر کیږي، لیکن هغه د بیزوګانو تڼاکې ته که چیرې دی مثلا دغه ډیر ګرځولی وي، نو دوی څخه د ما دا هیله ده چې دوی حتما هغه د عام روغتیا ریاست چې اغل ده شتون لري، اغل ده سرویلانس آفیسر ده دغه موضوع به انشاءالله ده که چیرې ما واسه ورسه زه به سرویلانس آفیسر سره شریکه وم، او د هلمند په ولایت کې هغه حتما په دې اکله معلومات لري، او د دوی په ډیر ژر په اسانه توګه ته هم تشخیص کیږي او هم به درملنه کیږي چې هغه بلخصوص دغه سمڅې کې یا چکن پاکس کې هغه ویروسي درمل چې ورته ورکول کیږي تو ورځو پورې دغه درمل استفاده کوي، او په همدارنګه هغه لوشن یا نور دوا چې ورته ورکول کیږي په مکمل شکل کې چیرې استفاده ورڅخه وکړي، انشاءالله زه مطمئن یم چې زموږ دغه ورور چې بازګر ده دغه د سترګو تور ماشومان به ان شاء الله ککیږي او نور هغه نور هیوادوال به هم او نور د کلیو د بانډیو د ولسوالۍ خلک به هم اېدې ناروغۍ له شر څخه خلاصیږي.
مننه کور مودان، هیله مند یو چې تاسو په دې برخه کې په دغه ولایت کې همکاري وکړئ ترڅو کم کسان چې په دغه ناروغۍ اخته دي په ځنګل ډول ماشومان او کورنۍ هم ورسره په ځمات دي او دوی راپور کې وړاندې راځي چې دوی همیشه ژاړي او هغه کوم زخمونه او داغونه چې ور باندې پاتې کیږي حتمن د دایمي پاتې کیږي او بیا به ور دوی رغېږي. کور مودان ژوندی اوسئ. ډاکټر صاحب، یو که تاسو ته راوګرځم د ډاکټرانو پاړه باندې یا ډاکټر ته دنه تک پاړه باندې، په افغانستان کې وند ستونزه دا ده چې خلک اقتصادي ضعیف ده، په کافي اندازه پیسې نه وي، او هلته د ځینې کسان چې ډاکټر ته نه ځي یا په خپل سر دوا اخلي دواخانو ته ورځي، د دوی ستونزه دا وي او همیشه شکایت دا وي چې د ډاکټر فیس لوړه ده. اوس چې په افغانستان کې اقتصادي فقر ده او خلک نشي کولای چې ډاکټران ته لاړ شي، دوی ته متوسعات څه ده؟ که چیرې یو مریض ډاکټر ته لاړ نه شي، په اوږدمهاله کې ورته څه ستونزې زیږولی شي؟ همدغه لږ مصرف که دا ونه کړي او هغه تداوي له دغه نه وکړي، دواخانې نه وکړي یا په خپل سر دوا باندې وکاروي، دغه لږ مصرف یې اوږدمهاله کې څومره زیان رسولی شي؟
لنی کار دا اوس همغه وایو چې په افغانستان کې لکه روغتیایي مرکزونه ډېر زیات شوي دي، یعنې کلو باندې کې داسې روغتیایي مرکزونه شته دي چې هغه لکه هغه لومړني خدمات وړاندې کوي هېوادوالو ته. نو تر ډېره بې دا دغه ستونزه چې دا په هماغه لومړني روغتیایي مراکزو کې بل حال کېدلی شي، خو که چېرې دغه فرهنګ په مونږ کې وده وکړي انشاءالله چې دغه ستونزه تر ډېره پورې هوارېدلی وي. ځکه چې دغه خو ستونزه یوازې دا نه ده چې د ډاکټر فیس لوړ دی، ډاکټرانو فیسونه که دي هغه خو خیر په شتي کتنګیو کې وي، او که چېرته دوی لکه د ډاکټر مشورو سره سم هماغه روغتیایي مراکزو ته مراجعه وکړي، نو هلته خو بیا داسې غټ فیسونه نشته دی. او د بلې خوانه هغه نور کوم لازم عمل چې دي هغه هم په وړیا ډول سره ته هغه روغتیایي مرکزونه نږدې ترلاسه کولی شي، خو دغه فرهنګ البته په مونږ کې کمزور دی. که چېرته دغه برخه کې کوښښ وشي چې دغه پښتو سره د درملو د اخیستلو نه په تیره بیا له دواخانې یا درملتون نه د درملو رانیولو نه ډډه وشي، دغه به ښه کاري. نو دغه ګوري که بیا هم لنډ مثال یې هماغه د ریزشونو راوړو، نو که چېرته دغه ریزشونو سره په هماغسې چې څرنګه ډاکټر سپارښتنه کوي که بیا هم تکرار نه وي، خیر دی دا به یو احسن تکرار وي، نو هماغه ګرم مایعاتو نه زیاته استفاده وشي، راحت وشي. او که د ژمي په مهال د میوجات چې د کار ویټامینون مغني دي، خصوصا همدغه د نارنج کورنۍ دا خو ډېر زیات قیمتي به هم نه وي، خو که چېرته خلک یې د دې په خپلو خوړو کې اضافه کړي، نو دې سره د بدن مقاومت لوړېدل شي. نو که چېرته همدغه ریزش مونږ په خپله هغه ټاکلي وخت سره مونږ کابو کړو، نو دا همدغه د ریزش په بڼه باندې ختمېدلی شي، دمونږ تللی شي. خو که چېرته دغه ریزش پرېښودل شي یا په دې کې لکه احتیاط نه کار واخیستل شي، هغه تدابیر چې د دې ښه کېدو لپاره تجویز شوي هغه مراعت نه شي، نو بیا همدغه کېدلی شي چې په مزمنو تنفسي ناروغیو باندې تلاره پیدا کی، په سینه بغل یا نمونیا باندې بدل شي، همداسې کېدلی شي چې هماغه اوږدمهاله هغه تنفسي ستونزې رامنځته کړي چې موږ ورته هغه COPD وایو، کرونیک ابسټرکټ پلمونری ډیزیز، دا رامنځته کړي. یا هم کېدلی شي چې توبرکلوز ته لاره هواره کړي، چې بیا هغه مخکې ما ورته اشاره وکړله چې کېدلی شي چې د څو میاشتو یا کال پورې د دې دوا یا درمل بیا مجبورا دا استعمال کړي. نو په ټوله کې که چېرته هماغه په ابتدایي مراحلو کې د ډاکټر د توصیې سره سم هغه سپارښتنې چې ډاکټر ورته کوي هغه عملي شي، نو تر ډېره بریده پورې د مزمن ناروغیو کچم کمی درسی او د غونه مخنیوي هم کېدلی شي.
مننه کور ودان ډاکټر صاحب، مری تاسو تر ازم ستاسو رستې سپارښتنې مورم پټوله کې ژمې دی، هوا سړه ده، د بدن معافیت هم د انسان کمیږي او په افغانستان کې فقر هم ډیر ده. د دې لپاره چې خلک له دغه ټولو ناروغیانو نه پامان وسي او که چیرته ناروغ هم وي او دوی وکولی شي تداوی وکړي، رستې سپارښتنې مو ورته څه دي؟
اغلی سیال، اول دا چې زموږ خویندې ورونه چې ناروغه کیږي باید ډېر کوشش وکړي چې نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي او اې دېنا علاوه د خپل سر درملو څخه به ډډه وکړي، کاغه کورنی وي، کاغه یونانی وي او کاغه نور کلیوالی وي، دا درمل باید ونه خوري. او زما هغه خویندې ورونه چې غږ مار وي، که چیرې موږ یو بل ناوړه عادت هم دادی چې کله د ناروغ سره ځو یو کلینیک ته ناروغ خوشي کوو، اول خپله ورځو د زموږ په شفاخانه کې پایوازان ته ناروغان ډیر وي، یعنی هغه د ازدحام به هم باید کم کړي. هغه مختص کسان چې ناروغان دي باید نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي تر څو پورې چې هغه بیروبار او بوج هم کم شي او دغه شخص ناروغ سمه درملنه وشي. دوهم دا چې موږ باید ډېر کوشش وکړو د وقایې خواته هغه واکسینونه چې موږ ته په غزیر کارت کې د عامې روغتیا وزارت په هر کلینیک را توصیه کېږي، باید ډېر کوشش وکړو چې هغه په منظم شکل هغه خپل ماشومان او کلینیک اولویان دي هغه باید واکسین واخلي. دریم دا چې کوشش وکړو باید هغه خپل لاسو مینځل چې ډېر په ډېر ځله راته ویل کېږي، په دې باندې ډېر مصارف هم کېږي چې په بل خصوص د لاسو مینځل مخکې له ډوډۍ څخه ورځ سره تشناب څخه مخکې دې څخه چې لاسونه سترګو ته یا خولې ته پورته کړو یا پوز ته هغه باید پاک او بو صابون سره پریمینځو. څلورم دا چې هوا رښتیا هم ککړه ده، دا د بل خصوص په مرکز کابل کې چې دغه د کابل ښار د یوې کاسې حیثیت لري، شاوخوا یې غرونه راتاو دي، نو په دې کې چې کله د کور څخه د باندې وځو باید حتما باید ماسک څخه استفاده وکړو. او همدارنګه زموږ هغه وګورونه چې هغه د قیلون څخه یا مثلا سګریټ څخه استفاده کوي هغه باید دا استفاده کمه کړي. او کله چې مثلا موږ زکام کیږي یا نور تنفسي ناروغۍ راته پیدا کیږي په کور کې باید استراحت وکړو، لکه څرنګه چې ډاکټر صاحب ویل په کافي اندازه د هغه میوه ترکاري بابو څخه استفاده وکړو چې خپل ترکیب کې ویټامین سي لري، بل خصوص لکه نن سبا چې نارنج ارزانه دي، لیمو ارزانه دي، څخه په کافي اندازه استفاده وکړو. او همدارنګه کچیر بیا هم زموږ واس رسیږي د ګرمو کالو اغوستل، د ګرمو مایاتو تخل او همدارنګه د ترکاری سوپ څخه استفاده کول په څلې ساتو کې یو ځل دب زموږ لپاره د وی خونه کټور تمامېږي. او لبل څخه خونه به زموږ هغه د کورنۍ غړي، هغه د شاوخوا همسایگان او هغه په کار کې ځایګي همکاران دغه به ان شاء الله د ټولو سره ناروغۍ څخه په امن پاتې کیږي. او همدارنګه هغه بوج به هم د عامې روغتیا په مرکزونو باندې کم وي او هغه ډاکتران به هم هغه خپل کار او مسلک په ښه او په آرام اصاب باندې خوشي وي.
ډېر زیاته مننه کور ودان د کابل پانتانی روغتون کې د انتانی ناروغۍ او متخصص ډاکټر فرید الله عمری او د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت د پروګرام پخوانی مسؤول ډاکټر ګل خان ایوب نه چې په پروګرام کې مو ما سره تر دا دمه ملتیا وکړله. تاسو اوریدونکو هم نړۍ مننه، تر بل پروګرام ښه چاري.
Zara kalan watan. ستاسو